په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې 6000 ورځې نن پوره شوې. په همدې اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپور خپرو. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د شنبه ده، د کب یهود 28 د مارچ 12. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلول کسان د پولیسو پلسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیگ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن 6000 ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویان وایي چې که په 2014 کال کې بهرني سرتیری له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلول کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ځینې کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي، له دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولی، خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلی تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کیږي چې دا مهال څه باندې 1.5 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤوله وسلولو کسانو سره دي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیگ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضی پرون شپه په ممبئی کې د اس اف ال سازمان په لوبه کې خپل هندی سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 70 کیلوګرامه وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یوه بل افغان لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی هم وړمه ورځ په همدې لیگ کې جرمني لوبغاړی ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د اس اف ال فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پاوځ له لویدرستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلامشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکیچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلامشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی الاصله بریتانوی د جاسوسۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري آژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د 6 کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړو هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو آژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلې دي دغه ایرانی الاصله بریتانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې څېړنه روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي وړاندې سوي. دا په اصل کې ده چې لږ تر لږه دوه ایرانی الاصله بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولی چې جنوب لویدیز شهر ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمېر جنایتکاران یې وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان سوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبرو د جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره سوې ویډیو کې یوه موټر ته څیرمه چې شیشې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهوو مړې ښکاري. دا پیښه په داس حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یک شنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې اخو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالی پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهوونکو ګازو استفاده وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په خبری راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې 6000 ورځې پوره شوې. افغان مقامات د دې جګړې د غزیدو علت څه ګڼي؟
اوباما در اون وقت روست عمل نکردن و تا خود را بیدونی از این که وضعی منطقه را در نظر بگیرن و اونا اعلان کردن که من خواتا را میکشم.
په ارزگان که دست شکایتون سیوی چی؟ در بیارغوانی پا پروژو که در غلی سیوی؟
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده، دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکې ترڅو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي.
بهرنی مسایل هم څیړو. اوري چې د هغې ترکیې الوتکې یولس سورلي وژل سوي چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. د ژوند په رنګونو کې له داسې ښځې سره خبرې سوي چې ځان نیکمرغه ګڼي.
ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نسم کولی چې ټول کارونه وکړم.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسو ازادي راډیو ته واړئ. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې 6000 ورځې پوره شوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غزیدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې 6000 ورځې ووتې. امریکا د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه د طالبانو د واکمنۍ د رنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یوه مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړې ده دا مسله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا 1 ټریلیون ډالرو په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا په خوانی اداره ګرمه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت ته لپام پرته له دې هیواده د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې دې کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته په اسانۍ خبرو وکړه او پاکستاني هم د جګړې د غزیدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما درمو وخت روست عمل نکردم او وزارت تحلیل نکردم.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل ونکړ، وضعیت سم ونه ارزاو. لدې پرته چې د سیمې وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درکړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګري او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شوه، کنه وختي به پای ته رسیدلې وای. که هم امریکا پاکستان تورن کړي چې د دوی لمرسو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې پخپله د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر اونۍ په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې ډېرې قربانۍ ورکړي او تروریزم ختم کړي او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم له منځه وړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا له سنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپوه ولی آریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د دوام زینی عمده عوامل دا یاد کړل.
مشکل طالبان در ابتدا اینو جدی نگرفتم.
امریکا فکر کاوه چې طالبان لمنځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نور نړیوال تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډیره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او د طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پام ونه کړ. بل ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان و چې دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه مواردو چې په دې شپاړو کلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این مواردی است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی ها جدی نگرفتند.
د ځینې رپورټونو په اساس د 2000 لومړي کال لپاره د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو، پوځیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي، خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یونامه په تازه رپورټ کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوي دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2018 کال کې وژل شوي او 2018 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې شپاړس نیم کال نشوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی ښودل شوی دی.
مومردل چې نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. دغه جګړه لا هم روانه ده چې د خلکو پر ژوند یې تاثیر کړی دی. په داسې حال کې چې ځینې جنوب لویدیځ ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دوی پوځي عملیات پیل کړي دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو ځینې استازي وایي که چیرې د دغو ولایتونو امنیت ته پام ونه سي، راتلونکي پسرلی به خطرناک وي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تعرضي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې دیارلس هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هېڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمل قرودو سږ کال په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې شپاړس سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له څو میاشتو راهیسې دا اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نه شي. د فراه پخواني والي محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فراه ښار 15 کیلومتره ته را رسیدلې دي. دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فراه په 15 کیلومترۍ کې یو پوسته نیولې او خلک له دې امله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د دیارلس ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، موسی کلاه، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېری کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بوسټن هیرالد خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی، یا د افغانستان د جګړې لپاره معقولې لارې جوړ شي یا دا جنگ پای ته ورسوي. بوسټن هیرالد لیکي نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د مودې څلور برابره ده. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدوه مقاماتو ځینې څرګندونې نقل کړي دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ ترامپسفیلډ د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلي وو په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوسټن هیرالډ د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2010 کال د ډسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته له داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاونډ کې اتحادی پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوسټن هیرالډ په وینا د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا ناین نیوز خپرونې بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولس کلن پوځي ماموریت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ناین نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولس کاله وړاندې د نړیوال اعتراف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او ښایي د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نه وي چې لا هم زموږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قومندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړي او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدني فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلته په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته وړاندې کیږي او مسولین یې واځي تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکړي تر څو په ټیټ کیفیت باندې د پروژه جوړ کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه هغه پروژه چې د لس کاله لپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولی.
لدی سره خلق هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په ښه کیفیت وړاندې کړي.
زه جراوت ولسوالیم کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبته واچي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي برته دیوال ونړي.
سیل راسی موږ کښنه سرایو واسو مګر چارڅه کیږي وناري وبغاري وکو چې موږ غږ نه درو دلی ونه منیا کچا یو دیواله تولی کی ویم پر دې طریقې او چاغه دغه سیل مخته او چې بل سیل از بیرته پښونه ریږه او بویس
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وای هغه څوک بدلی او قضایي اورګانون ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید ازادي راډیو ته داسې وای
کم قرارداد چې سوي کوم قرارداد کې چې کوم شرایط وځه سوي د شرایط مطابق باید عمل وسی کچیر د شرایط سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به سرنوالي تسپارو او قانوني اجرات پر سر کړي.
شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هغې ترکی الوتکې ټوله یولس سورلی وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. د الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بساران هم شامله ده. سفیولا ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوه ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله یوله سورلې وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سره صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې اته مسافر او درې عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. د ترکیې د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او اته مسافر او درې عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور اته وشتکلنه مینا بساران هم شامله ده. تموا هغه راتلونکي میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپل ده. ډی ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو و خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار ده پیښه پرې وشوه. د ایران د بیړنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون یک شنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د بعدې هوا په خاطر له غره سره ولګېده او اور یې واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتره کې پروت دی. خالدی ویلي الوتکه سوځېدله او ټوټې یې له ورایه ښکارېدي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسېدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونې پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د آسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه 19 پروګرامونه هم له آزادي راډیو اورېدلی شئ. د 2 بجو په خپرونې کې هره دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خپرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خپرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د 2 بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د جنوبی کوریا چارواکي ویل شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبري وکړي. د بدسل کې د چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د وټړون په اړه خبرو ته چمتووالی شولې دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل، په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي، خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ورساو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ترامپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ترامپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابیکور یو چارواکی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزه لپاره خورا مناسب نومند دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزه مخکې ښایي د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په 13 کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي. د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزه د احتمالي موقعیت په اړه په رسنیو کې د سویس، سویدن او د جنوبی کوریا د اړوند ټاپو جیجو نمونه هم اخیستل کیږي. سیول وای د امریکا او شمالي کوریا چارواکي به په مستقیم ډول یو بل سره خبري وکړي، خو جنوبي کوریا به له دواړو خواو سره سلا مشورې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلاد کې د کوچنیو ریاست مسؤلین
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصل بریتانوی د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولی چې جنوب لویدیځ ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان شوي دي. د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بروړونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اتوماتیا بې چلوونکي لارې بلاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتوماتیا بې چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوخت شوي دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لاری سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایټ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفاده د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حضرتمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراری حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې ستر پروګ راسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه.
تاسو مو خپل نوم راته وایست؟
زما نوم سپوږمۍ یاتای.
تاسو څه کار کوئ؟ کور مېرمنه یې بیرون استه یې څنګه ده؟
نه بیرون د کور یم، کار وظیفه لرم، د دولت کارمنده یم.
بیا څنګه تنظیموئ؟ مثلا تاسو په کور کې هم شاید مسؤلیت ولرئ که نه؟ هغه مېرمنه چې بیرون کار کوي مثلا د کور هم ځینې مسؤلیت نور په غاړه یې، څنګه د کور کارونه او دفتر کارونه سره تنظیموئ؟
خپل کار مو منظمه سره ویشلی دی چې باید کم کار په کم وخت کې وسي، اولادو ته څه وخت ورسېږو، څه وخت یې تنظیم کوو، د کور کارونه څنګه. نو په هغه اساس باندې موږ یو جدول ورته جوړ کړی چې دغه کار باید څه وخت وکړو.
او تاسو کور کې مثلا اولادونه مو نور هغه د کور سره نارینه چې مودي تاسو سره مرسته کوي که دوی وایي چې نه دا تاسو کار ټول باید تاسو وکړئ؟
نه، خو داسې دی چې ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نه سم کولی چې ټول کارونه وکړم. زما اولادونه، زما خاوند زما سره کومک کوي په درنو کارو کې. فرضاً د کور درانه کارونه د یوې کوټې سشان وړو بلې کوټې ته یا الماریا نیسي، دغه کارونه زه نه کوم، هغه دی کوي. ولې چې د هغو زور ته رسېږي،
او تاسو په نظر دا خبره څومره مهمه ده چې دا مېند باید اولادونه د سوروزي ولاو کال کانه مو سکنن چې د سوروزي چې مثلا دویم کور کې مسولیت واخلي هغه څکارونه چې مور سره یې خويند سره کارو کې دا څومره خبر ده تاسو په نظر
دا ډیر ښه خبر ده ولې یو انسان هغه دی یو انسان دا شته ده دوه یو رقم دي ټول یو وجود یو دغه دی هغه مګم په کارو کې باید سره جمعیت واړه یو ځای کار وکړي کلوري کزوی کا خاوند دی دغه ټول یو ځای باید کار ما په خپل کور کې په ټولو باندې دا تطبیق کړی دی چې باید ټول موږ کارونه وکړو
ډیره زیاته مننه تاسو ته لپاره
ژوندۍ اوسئ